ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ان کن هوفیلد وی هیواد په دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. آغلی هوفیلد پرون د مونشن په امنیتی کنفرانس کې د وینا په مهال وویل ناروی نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروی د رواني میاشتې په لومړیو کې د طالبانو یو پلاوی اوسلو ته بللی و چې پر بیلابیلو موضوعاتو له نړیوالې ټولنې سره وغږیږي. هندی رسنۍ وایي د هندوستان د روغتیایي مرستو او کالیو 2.5 ټنه مرسته کابل ته ورسېده. دا د دغه هیواد د بشري مرستو 5مه برخه ده چې جګړه ځپلې افغانستان ته ایلي شي. د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ټویټر کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو مننه کړې ده. د افغانستان بانک وایي نن یک شنبه به $10 بلیون لیلام کړي. دغه بانک ویان صابر مومن په دې باب ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان بانک نن یک شنبه $10 میلیون لیلاموي. دغه لیلام کې په شرایطو برابر خصوصي بانکونه او صرافي شرکتونه کولای شي چې برخه واخلي.
د افغانستان بانک ویلي د داوا طلبۍ ګټونکي ارده چې خپل حسابونه د ورځې تر پایه تصفیه کړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي د روسي پوز پر خپل گاونډي اوکراین بشپړې حمله ته تیار دی. ستولتنبرګ پرون شنبه د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د جرمني له ای آر ډی رسنۍ سره په مرکه کې وویل ټول نشي شي چې روسیا پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدو چې د حمله خطر خورا زیات دی. د همدارس وویل همغه چې روسیا وایي حسینه دا او هیڅ ځواک د اوکراین له پلو شاته کړی نه دی. لبل خد اوکراین د کورنوی چار وزیر په شمول د دغه هیواد پر جګ پړو چارواکو پرون هغه مهال د بیلتون غشتون کول لوري دازي وشو چې دوی د خپل هیواد ختیځ ته تللی وو. د ازادي رادیو د اوکراینی څنګه خبریاله ماریان کوشنر چې له اوکراینی چارواکو سره دغه هیواد ختیځ ته تللی و وایي چې د اوکراینی چارواکو په 300 متری کې د هوان ګولې ولګېدي. په اتل سمندر کې په هغه بیړۍ کې د لګیدلې اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فولکس واګن موټرونه یې بار کړی وو. تر پیښو وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متره لري انتقال شوې ده. د فیال ټاپو د بندر کپتان جو مندوز کابی کاز ویلي د اور وژلو لپاره له اوبو استفاده ممکن زهري مواد سمندر ته خپاره کړي. د دې په وینا زیاتره موټرونه برښنایی دي چې بیټرۍ وي د اور وژلو هڅې سخته کړې دي. نن یک شنبه ده د 1400 کال د هوتیا کب لمړۍ نیټه. زه اسمت څاروان يم د خبرونه د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې را سره واوري. د امریکا یو څارونکو ډله اټکل کوي چې ساش کال و د افغانانو سړی سر اوایت نیمای تر کم شي. د امریکا وزارت وایي د کورونا پیشي ورس په ورس زیاتیږي. د موضوع خلک اندیشمن کړي.
د نورو اندیښنو ترڅنګ کورونا په برخه کې طالبانو د کورونا اندیښنه سره بيخي هېره کړې ده.
د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه وغندله.
د سپتمبر 11مه پیښه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه اړیکه نه لري.
د طالب ساتونکو له لوري پر ملکي وګړو د ډزو له کبله پر لپسې پیښې کیږي.
کابل امنیه کمانډانای په دې تړاو یو تن امنیتي سرتیر نیولې چې تر تحقیقات لاندې ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هټه بجې او 4 دقیقې شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکو ډله اټکل کوي چې په روان 2022 میلادي کال کې باندې افغانانو د سړی سر کالنۍ عاید شاوخوا نیمای تر کم شي. د دې ادارې د اټکل مخې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې سړی سر کالنۍ عاید $650 خو په روان 2022 کال کې به $350 ته کم شي. په وروستیو کلونو کې ګڼو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندیشنه شو دلیده.
د افغانستان د بیا رغونی د ځنګړي سرپلټونکو اداره یا سیګار وای په افغانستان کې به د خلکو اواید څه کم نیمایي تر کم سي. سیګار پرون په یو ټویټ کې ویلي په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو کس کلنی عاید 450 ډالر وو چې په 2006 میلادي کال کې 1500 ډالر تر کم سو. د سیګار د ارقامو لمخې و ساتکل دا دي چې په 2022 میلادي کال کې به د غواید 350 تر کم سي. په 2021 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه اټکلونه سوي وو چې هغه وخت د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی فی او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم اف ویلي وو د افغانستان ناخالص داخلي تولیدات به له 30% راکم سي. سیګار په هغه یو 50 مخیز راپور کې چې د 2021 میلادي کال د جنوري میاشتې پر دیشمه کانګرس ته لیږلې ویلي وو د افغانستان د ناخالص داخلي تولیداتو ارزش په 2020 میلادي کال کې 6 میلیارډ ډالر ته رسیدل، خو وروسته لږې چې طالبانو د 2021 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړ دغه اندازه 14 میلیارډ ډالر ته راکم شو. سیګار ویلي د آسیا پرختای بانک تر ټولو بد سناریو دا غنلې چې ممکن په افغانستان کې په لنډ مده کې د وزګارتي اندازه 40% زیاته او په څنګه کې د کورونی لګښتونو 40% راکم شي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټنګول ورسته د ډالر په وړاندې د افغانوی ارزش هم ډیر سوی او زیات خلک وایي چې د خپل کورونی غړو د نسونو مړول ته حیران دي. د طالبانو وایندویانو مخکې ویلي و چې دوی هڅه کوي له گاونډیو او نورو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه او د اقتصادي ستونزو په حل کې برخه واخلي. د امریکا د نیویا ټایمز ورسپانې له یو راپور سره سم په تیرو څه باندې شپږ میاشتو کې د اقتصادي زوال له ډاره څه باندې 1 میلیون کسان له افغانستان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي تیره میاشتې په افغانستان کې له څه باندې 8000 اړو افغانانو سره د نغدو پیسو مرستې کړې دي. د ادارې ویلي دوی په 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د غوښتل شوي بسپنې یوازې 15% ترلاسه کړې دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دوی تیره میاشت له څه باندې 8000 افغانانو سره نقدي مرستې کړې چې په دغه شمیر کې څه کم 15000 ماشومان شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف اداري پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دوی د جنوري میاشتې له لومړۍ تر 15 نیټې پورې په 8500 کورنۍ او ژمنۍ بستې هم چې بیلابیل توکي پکې شامل وو ویشلې دي. یونیسف وایي دوی په 15 ولایتونو کې نوي ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې ګمارلې. دوی له خوارزواکو ماشومانو سره روغتیایي مرستې کړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په افغانستان کې له ماشومانو سره د بشري مرستو لپاره په روان 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه کړې چې دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو لوی اپیل یا درخواست دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویلي له غوښتل شویو پیسو تر اوسه یوازې 15% ترلاسه شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مخکې ویلي و چې په دې هیواد کې په میلیونونو افغانان بیکار شوي چې لکبلې د ماشومانو په ګډون د کورنۍ غړو ته کافي خواړه نه رسیږي. یونیسف ویلي چې په 2022 میلادي کال کې به په شدید خوارزواکۍ دغه ماشومانو شمیر 3 میلیونو او 2 لک ته ورسیږي. د طالبانو روغتیا وزارت د بیوزلۍ او خوارزواکۍ د زیاتېدو عمده علت له روغتیایي سکتور سره د نړیوالو مالي مرستو کمیدل بللی دي. دغه وزارت ویلي و د افغانستان روغتیایي سکتور 80% په بهرنیو مرستو ولاړو چې د مالي مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل امنیه قومندانی وای په دې شار کې د یو ډاکټر د وژل کېدو په اړه پلټنې پیل کړې دي. د جمعې پورس د فضل احمد په نوم ډاکټر په دهمزنګ کې ورسته له هغه د طالبانو له خوا په دزو وژل شو چې د تلاشۍ لپاره خپل موټر غونه دراو. ل دې چلا د کندهار په 400 سیمه کې پر بریښه د طالبانو په دزو یو شزه وژل شوی او د نوري ټپیانې شوی دي.
د طالبانو چارواکي وای په کابل کې د فضل احمد پونوم د یو ډاکټر د وژل کېدو په تړاو د طالبانو یو سرتیری نیول شوی او تحقیقات ورڅخه روان دي. د کابل د امنیه قومندانۍ وایان خالد زادران تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی پر دې پیښه خپل خواخوږي څرګندوي.
کابل امنیه قمندانای په دې تړاو یو تن امنیتی سرتیری نیولای چې تر تحقیقاتو لاندې دی. په همدې تړاو د کورنۍ چارو وزارت او کابل امنیه قمندانای یو ګډ پلاوی د مولوی زین الله عابر په مشرۍ د شهید له کورنۍ سره د غمرزۍ او د رهبری لخوا چمتو شوی نقدي مرستې په مخه د دوی کور ته ولاړل.
راپورونه وایي طالبانو تیره جمعه وروسته له هغې د دغه ډاکټر پر موټر ډزې وکړې چې هغه یوه چک پوینټ ته خپل موټر د تلاشۍ لپاره ونه دراوه. په دې لړ کې په تازه مورد کې پرون د کندهار په چارسو سیمه کې پر یوه ریکشه د طالبانو په ډزو یوه ښځه ووژل سوه او دوی نورې ټپیانې سوې. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي ډزې هغه طالب کړي چې پر ګزمه ولاړ وو. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان آصف حکیمي پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه به تر څېړنو وروسته له رسنیو سره جزئیات شریکوي. تېرې میاشت به د کابل په لویدیځ کې د زینب په نوم د یوې نجلۍ کورنۍ ادعا وکړه چې دغه نجلۍ د طالبانو په ډزو ووژل سوه. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق په لومړیو کې ویلي وو چې د زینب د کورنۍ دغه ادعا واقعیت نه لري. خود طالبانو بل ویان محمد نعیم بیا څو ورځې وروسته وویل چې زینب صحوان وژل سوی او قاتل نیول سوی چې سزا به ورکړل سي.
د امیر روغتیا وزارت وایي په کورونا او بعد اخته کیدونکو شمیر ورځ تر بلې ډیری شي او یوازې تیرونی له دې وایرس څخه 950 تنه مړه شوي دي. له بلې خوا د طالبانو د امیر روغتیا وزارت د شمیرو له مخې هر ورځ له 10,000 زیات کسان په ټول هیواد کې د کورونا پر ضد واکسین کیږي.
د طالبانو د امیر روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا او بعد اخته کیدونکو ګراف د روان میلادي کال لپاره مخ په پورته روان دي. د دې وزارت د رسمي شمیرو لمخې یوازې 13 کې په کووېډ 19 ناروغي 3,003 تنخته شوي او له دې شمیرې 950 تنه مړ شوي دي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر
بشرت کول اشرف جنوري
د جنوري لپاره تر اوسه 2,199 کورونا وبا مثبت پیښې ثبت شوي او د مړینې 136 پیښې هم لرو. په ټوله کې ویلای شم چې د جنوري میاشتې راهیسې په کورونا داخته شوي او ګراف پورته شوی دی.
د طالبانو د روغتیا وزارت د هم وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د 8 ځانګړو شویو مرکزونو څخه 21 کارونه د وسایلو د کمی له امله ځنډول شوي دي. کابل میشت عابد سعیدی بیا د کورونا وبا پراخ پراوی د درملنې لپاره د وسایلو کمی او د خلکو بې پامی د اندېښنې وړ بولی.
د نورو اندېښنو ترڅنګ صحي اندېښنې بیخي سره زیاتې شوې دي، خصوصا د کورونا په برخه کې. طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
که څه هم د کورونا او بعد پراخ پراوی په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي هر ورځ نږدې 10,000 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین کوي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې تیر یو کال کې نږدې 8 میلیون افغانانو د کورونا واکسین کړي چې له دې شمیرې نږدې 4 میلیون یې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د کورونا ضد واکسین پیچکاري کړي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین شوي یو شمیر د فبروري تر 14 نیټې 15,320,000 تنه ښیي.
د افغانستان د یو شمیر دولتي پوهنتونونو استادانو په امریکا کې د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا د ولسمشر له پریکړې سره مخالفت وکړ. دوی وایي د امریکا د دې پریکړې معنا دا ده چې د افغانستان خلکو ته د هغه جرم سزا ورکول کیږي چې کړی نه دی.
د دولتي پوهنتونونو د استادانو د ټولنې مشر نجیب الله امرخیل په دې خبري ناسته کې لنړیوالو وغوښتل چې د افغانانو د حق غوښتلو لپاره دې ورسره همغږي سي.
مونږ د افغانستان د پوهنتونونو استادان په نړیوالو غاکو چې اېد نړی او متحده ایالاتو آزادو خلکو زمونږ سره همغږي سي ترڅو د مظلومو خلکو حق له ظالم څخه واخلو. کنه یو ورځ به دا حال ستاسو هم وی.
دغه پریکړلیک په برخه کې راغلی چې د نړۍ د تر ټولو بیوازله هیواد نه د نړۍ د شتمن هیواد باج اخیستل د نکړی جرم له امله د سزا ورکولو په معنا دی. د پوهنتون یو استاد نصیر احمد محبت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
2001 کال د سپتمبر 11 پیخه او د 11 پیخه قربانیانو ته د اسعاری زیر مور کړه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه او غیر مستقیمه اړیکه نه لري.
لدې مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر په پیخه کې هر ډول لاسلرل رد کړی دي او د ویلامي په خبرولو یې له امریکا نه غوښتي چې د افغانستان پیسې د لقید او شرط پرته افغانستان ته ورکړي. په دې اعلامیه کې خبرداري هم ورکړل شوې و چې کوم متحده ایالات خپل دریځ بدل نه کړي، طالبان به د دغه هیواد پر وړاندې خپل کړنلاره بیا غور وکړي. لدی مخکې سپینې ماڼۍ ویلي د افغانستان د شتمنیو په اړه د بایډن پریکړه به د محکمې تر حکم وروسته پلي سي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي د تیرې اونۍ د سې شنبې په ناوخته خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس بایډن هڅه کوي د دې کنګل شویو شتمنیو یوه برخه د افغانستان د خلکو په ګټه وکاروي او پاتې نورې د محکمې تر حکم وروسته به په متحدو ایالاتو کې پاتې سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اوکرين ولسمشر وایي ک نړۍ غوړي له دغه هیواد سره مرسته وکوي نو وسلې دی ورولي شي. د اوکرين پولي ته څیرمه د روسي ځواکونو تمرکز د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وای د اوکرين وګړي هڅه کوي د روسي لخوا لورپیش غواش سره سره په شډول خپل ژوند مخته یوسي. زيلنسکي پرون شنبه په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتی کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د اوکرين وګړي به لخپل شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسي په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د ویل کنړي غوړي له اوکرين سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنگي وسلې ورکړي. غربی هیوادونه وایي چې روسیې خپل لشت لږه 150,000 پوځیان د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړي او پر اوکراین پوځي یرغل ته ځان چمتو کوي. هغه څه چې مسکو ردوي په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون شنبه لیتوانیا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې پوځ پر اوکراین برید ته ځان چمتو کړی دی.
د روسیې چلند زموږ اختلاف نور هم پیاوړی کړ. د روسیې ولسمشر شاغلی پوتین ویلي چې نه غواړي په خپل غربي لوري کې یو پیاوړی ناتو وویني، خو لکه مخکې چې مې هم ویلي وو دا دقیقا هغه څه دي چې د دې لپاره به ترسره کیږي.
د دې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر مرستیال کاملا هارس د مونشن امنیتی کانفرنس ته پرون ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به دوی د ناتو شرقي لوري لا پیاوړی کړي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې د دې په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د حملې هوډ لري. د رویټرز خبری اژانس په وینا د جرمني هوایی شرکت لوفتانزا پرون اعلان وکړ چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل له کبله له سبا دوشنبه د اوکراین پر فضا خپلې الوتنې چې د کیف او اودیسا ښار ترمنځ کې دی ځنډوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزم اشغال او لخپل خاور سره الحاق کړله، چې له هغه راهیسی د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو پر خلاف په جګړه کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز له ایران او غوښتل چې د اټومي موافقه په اړه پلشوي خبري نه خرابوي. دا خبري د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوندۍ کیدو په مخه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې روان دي. د بل خو د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ویلي چې تهران اټومي انرژي ته اړتیا لري.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پرون شنبه د فبروري په 19 د مونشن یا مونیخ په امنیتی کانفرنس کې وویل اوس د واقعیت وخت را رسیدلی او ایران دی روانه مذاکرې نه خرابوي. هغه دغه راز خبرداري ورکړ چې ایران د یورانیم په خولو یا غنی کولو ته دوام ورکړي او د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې څارنه وزندوي، دا به د نړۍ قدرتونو ته د نه منلو وړ کار وي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د مونشن کانفرنس ته په خبرو کې زیاته کړه د ویانا د مذاکرو د ناکامۍ خطر شته.
Wir haben jetzt die Chance zu einer Vereinbarung.
موږ اوس دا چانس لرو چې پر داسې موافقه سره وکړو چې د بندیزونو لغوه کېدو ته اجازه ورکوي. په عین حال کې که په چټکۍ بریالي نه شو د دغو مذاکرو د ماتې خطر شته. د واقعیت شیبه را رسېدلې او د ایران رهبرۍ اوس یو انتخاب لري.
جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه او چین په مستقیم ډول، خو د امریکا متحده ایالاتونو په غیر مستقیم ډول په وایانا کې له ایران سره په مذاکرو کې برخه لري. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال کې لاټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د لا سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ چې دې مسئلې د ایران پولي واحد ته سخت گزار ورکړ. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته لستنې دو سره لیوالتیا خولې ده. غربی ډیپلوماټانو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره مذاکرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي او موافقه ممکنه ده. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای تیره پنځشنبه ویلي وو چې ایران اټومي وسلې ته نه بلکې اټومي انرژي ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند هر کله کوم د خصوص مدني فعالان او روناند غوښتنه کوي چې ځوانانو ته د کاري فرصتونه او د زده کړو لپاره مناسب شرایط برابر شي. دوی په دې هم اندېښنه څرګندوي چې د چارواکو له لوري په ګمارنو کې وړتیا، مسلک او معیار په پام کې نه نیول کیږي. بل لور ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو دوامداره هڅې کوي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
خوستی مدني فعالان او روناندي وایي چې د بیکاره یو سالم بوختیا او د نشتون لکبله ګڼ ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې ډیری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خوست کې د یو مدني بنسټ مشر فضل رحمان قانې ازادۍ راډیو ته وویل
په مطلق ډول د ځوانانو بیروزګاري، یعنی ځوانان بیروزګاره دي چې له امله یې د ګنشمیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، بشري نورین سره مخامخ دي، او د دې سره ترڅنګ چې په روحي لحاظ د ځوانانو یو ډول تشویشونه زیات شوي دي، هغه دادي چې په موجوده نظام کې غیر معیاري ټاکنې یا غیر معیاري ګمارنې دي.
خوستی مدني فعال حبیب کامران وایي که چیرته دلته د ملي یووالي او ملي جوړښت لپاره کار وشي نو ځوانان به په خپل هیواد کې خدمت کولو ته تیار شي.
زیاتره ځوانان بیکاره دي چې د بیکارۍ له امله دوی اړ شوي دي چې ځینې هیوادونو ته هم لاړ شي. په ځانګړې توګه اروپا لپاره ډېره هڅه کوي چې په کچکي لارو اروپا ته ځنونه ورسوي تر څو خپله د بیکارۍ ستونزه له منځه یوسي. د ملي یووالي او د ملي جوړښت لپاره باید داسې کارونه وشي چې ځوانان دې ته هیله مند شي، دلته خپله سرمایه ګذاري وکړي. دوی چې اروپا او نورو هیوادونو تنظیم ډېرې پیسې لګوي، کاغه پیسې دوی دلته په سرمایه گذاری ولګوي، فکر کوم ګټه به هم ډېره وي او د هیواد لپاره به هم دا ستره دی ویاړ خبره وي.
یو بل مدني فعال داود باور وویل تر ټولو مخکې باید د ځوانانو په مخ کې پوهنتونونه، ښوونځي او نور ښوونیز مرکزونه پرانستل شي.
پانتونه د خلاصي د زده کړزيونه چې دي د باید ورته فعال شي، زر تر زر د بده باندې کار وشي. بل دغه دی چې د ملا او د کاری د اومي هیڅ پارک بوونه کی هغه خلک، هغه ځوانان چې د اسلامي ارزښتونو ته، ملي ارزښتونو ته تبې دي، دوی ته د په نظامی ملکی په ټولو ادارو کې سهم ورکړل شي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو د زده کړو او کاري فرصتونو د برابرولو لپاره دوامداري هڅې روانې دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه پروګرامونه چې د افغانستان اسلامي امارت مرکزی حکومت په پام کې لري د هغې نه داسې معلومیږي چې په ارتلونکي کې به د موږ ډېر ځوانان هغه به په چارو کې مصروف شي. موږ خو کوشش دادی چې د ځوانانو دپاره چار پیدا کړو، کاري فرصتونه وي ته پیدا کړو. د موږ اراده، عزم، حوصله دا قوي دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکاری کچه لوړه وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیازري واکمنېدو وروسته دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله د خلکو اقتصادي حالت خراب شوی دی.
ورسګان کې له خونځیو څخه فارغ شوی زده کوونکي وایي د کانکور اسموینې لپاره هیڅ چمتووالی نه لري او د پوهنې ریاست باید خونیز کورسونه ورته جوړ کړي. د پوهنتون استادان هم له کانکور څخه مخکې لارښوونه د زده کوونکو لپاره مهمه بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
ډېری ځوانان غواړي چې د کانکور د ازموینې له لارې د خپل خوښې پونځي ته کامیاب شي، خو چې چمتووالی ورته ونه نیسي ممکن د ډېرو دغه هیله یو خوب پاتې شي. یو شمیر ځوانان چې اقتصادي ستونزې نه لري په خپل لګښتونو د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه وایي، خو هغه چې جیبونه خالی دي بیا له دې کورسونو ډیر وخت محروم پاتې وي. د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی یو له هغه ستونزو ده چې د اروزګان ولایت یو شمیر نارینه او ښځینه زده کوونکي ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د تیرو کلونو په څیر د کانکور د چمتووالي لپاره ورته وړیا کورسونه نه دي جوړ شوي. د اورزګان ولایت د سیدال خان لیسې دوه پاری غسوز د کوونکو عارف الله او رضوان ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې به د پوهنې ریاست لخوا له 12 ټولګي څخه پاری غسوز د کوونکو ته د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه برابرېدل او پایله به هم ګټوره وه، خوای سش کال داڅ نسته
کیوژ دوله سم سم سپری غسوی او مجدان لرو کچیر دا ونه لرو مجدیر نه هلی کیوژ زکه مج په دې نه پویش څنګه بجنتیا مارک څنګه کانیا بس لور زکړه مج له وزارت څخه دا غتر څنګه د روزګان د ماری پریاست څخه دا غواړو چې مج ته دغه شوونیز بهر پیل کې ترڅو مج په دغه کې به زده کړو کو د کانکور درتون درتلن کې کانکور د پاره یو څه زده کړو چې مج څنګه کانکور انتیام
ډیر زیات مهم دلته کچیر پینټیم کې دی ناس دی په دا پرمو په دا پرچو په دې سره نخلص به دې سره نخلص یی کچیر دا ورته ویل سی بیا بل ته په دا پرچو پرمو په دیو شان به سر خلاص سلینو سم دا غشتنه د چ بعد پر روزګان لایت کې د لی په دا سنټرونه کې دا سین د کانکور امادګی ورته شروع کې
داری پولا او رضوان اندیشنی په روزګان ولایت کې د زرګونه زده کوونکو د جملې څخه د دوو د دې ترڅنګ د روزګان ولایت شوونکو هم د کانکور تر ازموینې وړاندې شوونیز کورسونه مهم بولی په یاد ولایت کې د پوهنتون استاد قدرت الله نیکزاد وای
کله پنتون ته کامیابه کېدل همدغه د کانکور نتیجه و چې دی به ویلې دلې ځکه چې دلته خو دونج تحصیل نسته په مکتبو کې لکه د نور ولایتو په څیر کچیرې دغه د کانکور امادګي کې چې نه یې نو دا کېدای سي ډېر کسان د لوړو زده کړو څخه پاتې سي د تیر کال په فیصدي باندې تقریبا 50% کسان یې کېدای سي لوړ سي
د زده کوونکو د غستون زمو د روزګان ولایت د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکې کړې د یاد ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی خیر الله حق نما وایي چې د وزارت لخوا دوی ته تر اوسه پورې په دې برخه کې کوم طرح نه دور کړول سوی او دوی هم کوم ځانګړی پلان نه لري
هغه ومشته د وزارت خاصه لښونه کیږي دغه خاصه ومشته مکتوب راځي هغه مکتوب چې راتراسي نو بار بیا مش په هغه کار باندې عمل کوو هغه نظم طریقه جوړو نو د کمکور د امتحان په برابر باندې او دغه رقم د شاګردانو ورته آمده کول یا د شاګردانو ورته روزل یا د شاګردانو ورته نظم طریقه برابرول یا دی ورته پوکول نو دغه پر برابر باندې ومشته کم خبره د وزارت خاصه نه درغلی مکتوب نه دی ترغلی چې هغه نظم طریقه موږ جوړه کو
د یادول ورده چې ساش کال په روزګان ولایت کې د کانکور د ازموینې لپاره د چمتووالي په برخه کې کوم شخصي کورس هم نه دی خلاصوي چې زده کوونکي د کانکور د ازموینې لپاره د پیسو په بدل کې هم د کانکور د ازموینې لارښوونې ترلاسه کړي
د تل په سیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا رسیدلې دي څو یې راخلو
د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې موږ د خبرونو اورو ولې چې زموږ پر ژوند ډېر ښه اثر کړی دی ډېر مننه ورسره ده
السلام علیکم رحمت الله و برکاتو علی اکبر یم د سره د کوزی پښتونخوا د ډیسټریک کورمن دا ازادې رادیو حکومت شلمی کلیزی په مناسبت کوم تاسو او په او خور کړه دی دا او سره مو تاسو ته مبارکباد دی یو مبارکي درکو نو موږ ډیر خوشاله یو چې ازادې رادیو شل کلن شو دا او مو هم د ډیر ټیم نه یعنی تقریبا د نونو سو کالونه دا ازادې رادیو واورو او خوخوي او ډيري ډيري خطرونه لري
هلمنیم چې ټول برک رو خوش او خوشاله وي زه د ازادي رادیو څخه ډیر خوش او خوشاله يم چې مشته هر وخت د مات تر سره کړی دي او موږ د دې راپورونه هر وخت تعقیبو نو زما یو دا پیغام دی تر لوړپورو چارواکو پورې ورسوي چې موږ د هلمند ولایت د ناوی پولیسوالۍ کې ډمبرونه ګرد مینونه وهلي دي په دا تیر وختو کې نو د شپې مسلمان رواني بتی نه لري موټر ګاډ موټر هر شی چې وی پکښی وی وي یا لته ټپیان سي یا شهیدان سي نو د ټول لوړپورو چارواکو سهیل ورو چې دغه ډمبرونه او خامه سړکونه ټول راته جوړ کړي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو شه اسپیرات هلمند ولایت باندې کجکی ولسوالۍ ته څه پر اړیکم بس ازادي رادیو خو نو موږ دلته ورو ډیر ورو د نادمش سار د و بجو شروع شه مهم خبرونه ولادت فرمند ولسته جه مهم خبرونه بس اکثر وخور
زمیشو د میرویس خبرې کوم اورورا مواد شرازی بالکل دی تنگی دی کامی پلس رهیس نور کئی وی دا دولتی خلق دی دی تا مواد منگ نور کوای پلانکه دا ودنگ دا پاندی آغا بانی نور هر جیتی موادونه ورکی وروره.
ستاسو په همدی پیغامونو د خبرونه دا برخه پای ته رسو. دا ساده رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفدو لس شپګنوی او په غنو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
د روان خبرونه په دوام کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه وړاندې کوي چې پرون په مستقیم ډول خبره شوې و. خو اوس د سات لاند خبرونه د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوفیلد پرون وویل هیواد یې په دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. هندي رسنۍ وایي د هندوستان د روغتیایي مرستو او کالیو 2.5 ټنه مرسته کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک وایي نن یک شنبه به لس بلیون ډالر لیلام کړي. د ناتو سرمشي یانس ستولتنبرګ وایي د روسیې پاوز پر خپل گاونډي اوکراین بشپړې حملې ته تیار دی. د اوکراین د کورونا چارو وزیر پښمول د خیوات پر جګپورو چارواکو پرون هغه مهال د بیلتون غشتونکو له لوري دزي وشوي چې دوی د خپل هیواد ختیسته اتللو او په اطلس سمندر کې په هغه بیړۍ کې د لګیدلې اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ څلور زره فلوکس واګون موټرونه بار کړی وو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د خبرونه د افغانانو د بیځای کېدو یا مهاجرت په اړه ده. د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان د لکونو افغانانو د مهاجرت یو نوې لړۍ پیل شوه. شاوخوا یو نیم لک افغانان چې اکثره مسلکي کسان لکه ډاکټران، د پوهنتون استادان، د پوهنتونونو فارغان او نور ول امریکا، اروپایي هیوادونو او استرالیا ته لاړل. ویل کېږي چې تر یو میلیون ډیر افغانان ایران، ترکیه او پاکستان ته تللي دي. په ګاونډیو هیوادونو کې ډیر ایران ته تللي ځکه چې پاکستان خپلې پولې کلکې کړې وي. خو بیا هم ویل کېږي چې پاکستان ته هم لسګونه زره افغانان تللي دي. هغه افغانان چې په تیرو شپږو میاشتو کې له افغانستانه وتلي نه یوازې د هغوی په منځ کې مسلکي او تعلیم یافته کسان ډیر دي، بلکې شتمن هم ډیر دي. د شتمنو له وتلو سره له افغانستانه پانګې هم وتلي یا وزي. د شتمنو او مسلکي کسانو د وتلو خلا ګرانه ده چې د افغانستان په شان بېوزله هیواد په لسیزو جبران کړی شي. لبلی خو هغه افغانان چې به هر تللی لراز راستون زو تکلیفونه سره مخامخ شوی دي. ایران ته د تللیو افغانانو شکایت دی چې ایرانی پولیس ورسره خورا بد چلند کوي. هغه زرګون افغانان چې د متحده عربی اماراتو په کمپونو کې د امریکا په انتظار کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې شپې ورځې تیروي وایي چې سخت پتنګ شوي او انتظار خورا اوږد شوی دی. دې ته ورته شکایت البانیا او کوزو ته رسول شوي افغانان لري. په همدې حال کې د امریکا پر حکومت فشار دی چې اولې زرګونه پناغښتون کې بیل دي چې د هغوی سابقه له امنیتي نظر ورزول شي خپل خاورې ته راوستي دي. په بریتانیا او نورو هیوادونو کې لا هم زرګونه افغانان په هوټلونو یا نورو موقتی هستوګنځایونو کې ډېر دي. پروانه خبرونه کې مو میلمانه همداسي افغانان دي. نسیم خان مرزاکوال چې د ماهدو پروتوکولونو او کنوانسیونونو د برخه متخصص دی او په خوای د افغانستان په جمهوری ریاست کې کار کوي اوس له امریکا څخه را سره دی. سونیا شینواری خبریاله ده چې اوس پاکستان ته پناه وړي او له هغه ځایه د ټلیفون له لارې را سره ده. همدارس حزب الله بریال مدني فعال دی چې اوس په ابوظبي کې اوسي. لبره نسیم خان مرزاکوال، تاسو خپل حال او د نورو افغانانو حال په اړه رڼا واچوي چې له تاسو سره یو ځای امریکا ته تللی دي او غوی له څه ډول مشکلاتو سره مخامخ دي؟
سلوان صاحب، تاسو ملمنو او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. البته لومړی کې د کوچنی جزئیات غواړم د خپل سفر په اړه ورکړم. هغه د چې د اگست په 15مه سهار دندې ته ولاړم. امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه و، متاسفانه یو بجه دفتر په داسې حالت کې وتم چې هر څه ختم ول. نظام سکوت کړی و، ولس په ډیر بد وضعیت و، هر چا ځان خوندي ځایونو ته رسو، د فامیل او د ځان خطر جدي احساسېده. موږ شپږ کسانو چې د هغې جملې څخه یوازې ما وکولی شو چې میدان ته دننه شم، او 15 دقیقې وروسته قطر هیواد ته لاړو چې هلته مو دوه شپې وکړې. د هغه ځای جرمني ته څلور شپې جرمني کې پاتو، بلاخره واشنگتن ڈی سی او د هغه ځای فورت مکای ملټری کیمپ ته لاړو وسکانسن ایالت کې. په فورت مکای ملټری کیمپ کې هم ستونزې او هم سهولتونه ول. په لومړیو کې د خوراکي توکو کمښت، لباس او د اړتیا وړ ځینې مهم موادو نشتون، په یو بلاک کې لسو تر 15 فامیلونو یو ځای کول. روغتیایي خدمات بد نه وو، اما دا چې تعداد زیات و په سمه توګه رسیدګي نشوه کېدای. هغه فامیلونه چې په متحده ایالاتو کې دوستان ول، هغه ځایونه یې د ژوند لپاره انتخاب کړل، اما متاسفانه مربوطه اجنسیو دوی متفاوتو ځایونو ته انتقال کړل. یو یوازینی غټ مشکل د دې کیمپونو همدا و. اما د دې ترڅنګ ځینې سهولتونه هم ایجاد شوي وو. په کیمپ کې دننه 3 ساعته چای او ځینې خوراکي توکي ول، د وای فای سهولت، د انګلیسي ژبې سنفونه، خزینه او ته د خیاطۍ سنفونه، او همدا ډول یو حقوقي دفتر و.
محترمې سونیا شینوارې، که تاسو ووایست چې پاکستان ته یو شمېر افغانان په خپل مصرف او په خپل هڅو لاړل، په خپل ویزې واخیستې او په خپل لاړل، او هلته ډېری منتظر دی چې یوې خوا ته ځان وباسي، یا اروپا ته، یا امریکا، یا آسترالیا ته، اما یو شمېر د موسسو او هیوادونو له لورې وایستل شول او ویل کېږي چې هلته منتظر دي. تاسو په کومه ډله کې شامل یاست او د خپل وضعیت په اړه ووایست؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، څاروان صاحب درنو میلمنو ته. د ټولو نه مخکې باید زه دا وایم چې د ټولو هیوادوالو دغه کډوالۍ ستونزې یو شانتې نه دي. څنګه چې ښاغلی میرزا کوان صاحب وویل، په امریکا غوندې ځي کې یا په هغه سکن کې دوی د څه رقم ستونزو سره مخ وو، بیا په پاکستان کې یا په ایران کې هیوادوال د نورو ستونزو سره مخ دي. منګه خو مخکې د دې نه چې زیاتره هیوادوال، زیاتره افغانان د دې نه مخکې چې وطن سقوط شي، کوشش زیاتو، ځکه چې څوک په دې نه پوهېده چې د امریکا او یا د اروپا پورې به خبره ورسېږي. خو زیاتره کوشش کوو چې حداقل د پاکستان او د ایران او هند ویزې خو د ټولو سره وي، که څه خبره شي وضعیت خراب و، امنیتي حالت خو ډېر ستونزمن و، نو حداقل د نږدې هیوادونو ته خو دا په خپل مصرف باندې سړی ووځي. زیاتره هیوادوالو سره مخکې د سقوط نه دغه ویزې وي او دا ستونزه ورته نه وه، خو ځینې بیا د همدغه نهادونو له خوا نه راوستل شو، چې موږ هم په همدغه نهادونو کې یو، د ژورنالستانو د یو نهاد له خوا نه راوستل شوي یو. غټه ستونزه زموږ همدا ده چې په یو پردي هیواد کې ته په خپل برخلیک باندې نه پوهېږې چې دینه پس به د تا سره څه کوي. په انتظار باندې 5 میاشتې یا 6 میاشتې په یوه کوټه کې 1 کس یا 5 کس، دا ډېر ستونزمن کار دی. او د دې سره سره د خپل هر څه د په افغانستان کې پرېښودل، خصوصا د وطن سقوط چې ناممکنه او داسې د هغې نه لرې خبره وه، د منلو نه لرې خبره وه، نو د فتن در باندې داسې یو حالت راشي، داسې یو حالت سره مخ شي، نو بیا په بل هیواد کې تر 5 میاشتو پورې د خپلې کورنۍ سره، خپل دوستانو سره واوسېږي، هغه هم په یوه کوټه کې. ستونزې خو خود لري، مشکلات خود لري، امنیتي لحاظ نه، بیروحي د لحاظ نه، مارامنې ورسره د امنیتي چې د باندې تګ په اسانه نه کوي.
ښاغلی بریال چې په ابوظبي کې دی، تاسو ته مرکلی وایم. په ابوظبي کې یو شمېر افغانانو په دې خاطر چې انتظار ډېر وشت سو مظاهرې هم وکړې، لاریون یې وکړ. تاسو ووایئ چې د افغانانو مشکل هلته څه دی؟ یوازې دا چې د امریکا کار یې وشت سو په دې خاطر انتظار یې وشت سو، او که د ژوند شرایط یې سخته دي؟
مننه سروان صاحب تاسو نه. د اګست په میاشت کې چې کله افغانستان سقوط وکړو، جمهوري نظام سقوط وکړو، نو ډېری ځوانان او استعدادونه د افغانستان څخه د وتلو په حال کې وو، چې چې دا غیر څخه د متحده اماراتو هم داو پتیاله او قبول کړل چې شاوخوا 15000 افغان مهاجر کول شي دی ابو دبی کې قبول کی. نو دا رقم چې اوس پکې موږ وسیګو دلته په ابو دبی کې دوه کمپونه دی، یو د امارات میمنټیرین سیټي یا د اماراتو د بشور دستانه کم، او یو تصمیم کم په نامه چې ډېر شمیر مهاجرینی په امارات میمنټیرین کم کې دلته وسیګي. شاوخوا 9000 کې تعداد رسیږي او 2500 نفر تر 3000 پورې هغه په تصمیم کم کې دي. خو زه به راشم د دې کم د مشکلات په هکله به تاسو ته ووایم. وخت ډېر زیات وشو، شپږ میاشتې وخت وشو دلته، او ټول خلک د سرنوشت پاتې دي. دلته ملګري او دوستان او یا په عموما افغانان دي چې عیسوي کیسونه لري یا د امریکا د خاص ویزې مهاجرت کلونه مخته روان دي، بعضې پی 1 پی 2 دي او بعضې هیومینیټیرین پرول، او تقریبا 50-60% خلک یې بدون د کوم کیس نه دي. اما د امریکا د خارجي وزارت په هماهنګۍ باندې دلته راوتلي دي په شارټر فلایټونو کې. نو اوس چې دای شپږ میاشتې دلته پاتې شو، او د دوی برخلیک هم لا معلوم نه دی چې یو کال نیسي، دوه کاله نیسي، 15 کاله نیسي، او کیدای شي بیرته افغانستان ته مولیږي. نو خلک په همدې خطر باندې تنګ شو او په مظاهرو باندې لاس پورې کړ. د دې تر څنګ د ماشومانو، د ځوانانو، د نجونو تعلیم په حق لو که مثلا دوی دلته یو دوه کاله پاتې شي، ځوانان یا هغه نجونې ولکان هغې څخه پوهنتونونه پاتې کېږي، ماشومان د دوی څخه مکتبونه پاتې کېږي. دوی ته وایي چې مثلا د طالبان حکومت او د دوی څه فرق دی؟ هغې موږ غواړي تعلیم نه محرومه کړي او دوی موږ محرومه کوي. د هغې تر څنګ چې افغانان بله تشویش لري، هغه د واکسین دی. مختلف واکسین دلته په موږ باندې عملي شو. دوی داسې فکر کوي کېدای شي که جهان خپل هغه سیاسي یا اقتصادي جنګ کوي او په هغې کې بعضې واکسینونه او شیان راوباسي چې هر څوک غواړي ځان مخته کړي او دغه واکسین ټیسټ کړي، شاید موږ افغانان چې ټول عم صحت لرو، عم په وجود باندې جوړي، کیدای شي د پمنګ باندې تست کی او د دې زنه د خپل بازو پروژو باندې کارو.
یعنی د دې تاسو ثبوت لري، څه ثبوت لري چې دوی به واقعا هم داسې کوي؟ آی تاسو ویل دي چې دا کوم واکسین دی چې درکوي؟
او مثلا واکسین ایم ایم آر واکسین دی، لکه د سرخکان واکسین دی، دوه دفعه د کورونا واکسین وشو، اوس وی چې د انفلوئنزا.
تاسو ته معلومه ده چې امریکا ته چې کوم افغانان تللی وو، په یوه کې بیلابیلې ناروغۍ وې، داسې ساري ناروغۍ چې په امریکا کې نه وې، لکه د سل یا ټي بي او ځینې نورې ناروغۍ هلته په افغانانو کې وموندل شوې. او د دې دلیل دا و چې وایي دوی واکسین نه و کړی. نو وروسته بیا دا وپتېل چې مخکې تر دې چې دا کسان امریکا ته ورسول شي، باید په قطر او په متحده اماراتو کې دوی واکسین شي.
سروان صاحب هم دغه خبره ده، مثلا د دوی وستګ معلوم نه دی چې یو کال کې زی دی، یو کال کې څومره واکسین شي. صحیح شو که وخت معلوم وي چې مثلا په دوه میاشتو کې زی، او هر واکسین شپږ میاشتې ویلیډیټي یا د اعتبار وړي، بیا مشکل نشه ودی. حقیقت
بریال صاحب، چې تاسو ته ډوډۍ څوک درکوي؟ د امریکا حکومت په مصرف کې، د اماراتو
ډوډۍ؟ زه باید ووایم چې لکه زه خپله ځوان یم، ما لپاره دومره خاص دغه نه کوي. د مریضانو لپاره هم ډوډۍ راوړي، د ماشومانو لپاره هم راوړي، او کورې ودان د امارات د اماراتو څخه. د ډوډۍ مصرف، د بودوباش مصرف، دا ټول شیان د اماراتو په غاړه باندې دي. د هغې سره څنګ یو مشکل چې په ډوډۍ کې د کوالټي ښه ده، خو دی چې په کم لوښو کې مثلا یا ډیشز کې راوړي، هغه پلاستیکي دي او هغه کاربون لري. هغه د یو ساعت دوه ساعتو نه چې ډیر پاتې شي، خپلې پاکستان باندې لیکلي دي چې هغه خپل خاصیت د لاسه ورکوي.
مرزا کوال صاحب، مخکې ښاغلی بریال وویل چې مثلا په پلاستیکي لوښو کې هغه یو وار مصرفیدونکي لوښي دي چې دوی وایي غیر صحي دي، لیکن نور ټوله وایي چې صحي دي. دغه په اروپا او امریکا کې تاسو ویني چې اکثرا لمدغه لوښو استفاده کوي چې بیا منځلو ته اړتیا ونه لري او ایستي وغورځوي. ځینې خلک وایي چې امریکا ته چې هم ځینې خلک تللي دي، او شمېر افغانان مثلا وایي دا کور مې نه ده خوښ، دا کور مې خوښ دی. یعنی هغه سي کورونه چې په خپل وطن کې نه درلودل، خو په امریکا کې طریقه بهتره دي، خو هغه دوی نه غواړي. وایي چې فلانی ولایت ته مې یا فلانی ښار ته مې واستوي، فلانی ته مې ماستوي. دا ډول جنجالونه ځینې افغانان کوي. دا خبرې حقیقت لري؟
بالکل. دا موضوع ما مخکې یاد کړه چې فامیلونو انتخاب یو ځای وو، او هغه منطقي هم وو، ځکه همدا فامیلونه دوستانی وو دلته. بیا په آینده کې که چیرې دوی هملته نږدې
یو ځای دیزاین مثلا نه ده. مرزا کوال صاحب، مثلا زه دې یو کس په اړه معلومات لرم، وایي چې په هوټل کې ومه، ما ته په یو کور راکو چې هغه کورس ما خوښ نه و، زه له هوټل نه وتم.
لکه ما سي مخ کې ویل دا یوازینی ستونزه هم دا و چې ځینې فامیلونه اصلا په د انګلیسي ژبې سره نه بلدتیا دا ستونزې زیږولې دي. بل موضوع دا غدا چې میرلند کې په دې هوټل کې چې د وزیما شاوخوا فامیلونو دوه میاشتې وته کیس منیجر ته سیدی خپل موضوع وایي. کیس منیجر وایي چې په ټول میرلند کې شاوخوا کې هیڅ خالی ځای نشته، نو دوی مجبور دي چې هغه ځایو کې کورونا پیدا کی چې هغه د ښار نه یو وتلې صحابي یا ځنګل شاوخوا وي یا مثلا داسې یو صحابي چې هلته کور پیدا شي. اما برخورد د ټولو مناسب ده، هغه کوم فائدې او بینیفیټس دي ټولو ته رسیږي، ډوډۍ د ټولو مفت ده، ډېرې زیاتې انجوګانې کومکونه کوي او ټولو هغه کسانو ته چې د اوس دمګړې پوټلونو کې دي ګفت کارډونه یې ورکړي دي او کوم خدمات چې باید دوی ته ارزښت شوي وای ټول شته. متاسفانه افغانانو کې یو ستونزه هم ده چې هم کډوال دي په کیمپونو کې دوی کابلی پلاو غواړي، په هوټلونو کې او په نورو ساحو کې دوی ویاکي ځایونه غواړي، نو داسې خو نه څه کېدلی چې په دې دولت هم تر ډېره حده فشار ده. ډېرې ستونزې خپل افغانانو ځانو ته جوړې کړې دي، هر چېرته چې تللي دي هلته دوی یو مشکل جوړ کړی ده. د کیمپونه ډېر ګډ وډ کسان وتلي دي، ډېرې بدې پیسې شوي دي. زه فکر کوم چې د کور موضوع د هیڅوک دومره جدي معنی سي، چون درې میاشتې دولت شاید دوی ته امکانات ورکړي، دوی ته کرایه د کور ورکړي، درې میاشتې بعد ټول مصارف په خپل غاړه ده، دولت هیڅ څه نه شي کولای، فقط هغه فوډ سټمپ ده، د دوی غذا ده او ټي سي ای یو څه مالی کومک ده چې دا به تر څو میاشتو دوام کوي. اما ځای په اکثره بیا په دې هغه کې دي چې موږ هوټل کې دوه میاشتې تېرې کړو، دوه میاشتې بعد موږ بیا په دې موده کې به موږ لیسنس واخلو، خپل اسناد به تکمیل کړو، باید له دې به بیا درې میاشتې موږ ته کور ونیسي، ځکه د ځینې خلک تلاش کوي چې په هوټل کې زیات پاتې شي. متاسفانه نه پوهېږم دا د دوی چال ده که نه پوهېږم لري دا خلک.
محترم شنوارې، دا بهرنی هیوادونو چې څه وایي، دلیل یې څه دی چې ستاسو کار دومره ځنډولی دی؟
مانا سلام صاحب، د پاکستان په پراکه سره دا څه چې د این جی او د خانه راغلي او څوک چې په خپل شخصي مصارف راغلي د ټولو ژوند دلته یو رقم ته دی، خصوصا بیا چې په خپلو مصارف راغلي هغوی ته خو به لږ ډېر ستونزمنه په دي چې ډېرې لوړې کرایانې، لکه هغه پخوا به که د یو کور کرا 20,000 وه اوس په 20,000 په 90,000 ته رسېدلې، لکه درې چندې جیبي کړې دي. حتی د ډوډۍ او د یو دانه هګۍ قیمت یې درې برابرې لوړ کړی دی. عام هغه چې یو پاکستاني خاروالی اخلي یو کس اخلي هغې تعدي دی، خو مګر کوم افغان چې په کوم ګیسټ هاوس کې دی یا کوم هوټل کې دی د هغې قیمت یې درې برابرې په لوړ کړی دی. دغه ستونزه ده ورسره. بل دا چې د نورو هیوادوالو د خوانه او خصوصا دا کوم چې ارګنایزیشنونه راغوستي دي، دا ورته ویل کېږي شپږ میاشتې وشوې، تقریبا د 15-16 میاشتې کېږي چې تاسو منتظره اوسئ. موږ تاسو ته ډاډ نشو درکولی چې تاسو به ویزه درکوو، خو ستاسو اسناد مخکې کړي دي حکومت ته، دا د حکومت خوښه ده چې تاسو ته ویزه درکوي که نه یې درکوي. کله چې موږ خپله د امیګریشن سره یو شمیره لري د هر هېواد چې کله زنګ وروو خپله دوسیه تعقیب کوو یا پوښتنه کړو، نو یې چې ستاسو سره کیس شته دی نه، تاسو سره اسناد له اوسه پورې راجستر شوي نه دي. په دغې هغې کې تشویش د ټولو همدا دی چې آخر به کږي څه، ځکه چې کوم ارګنایزیشن چې راوړي وو هغوی یا تا موږ ته ځواب نه شي راکولی، او د دې نه هیره لرو چې د دې چې دا لوړ مصارف نه شي چې یو ځلې راته ووایي چې موږ نور نه شو کړی، یا ویزه درته نه شو اخیستی، ویزه خو یې درته واضح ځواب راکړی چې موږ یې نه شو اخیستی تر څو چې حکومت تاسو ته یې در نه کړي. نو که یو ځلې موږ ته ووایي چې موږ تاسو دې نه پس لکه دا ستاسو مصارف هم نه شو درکولی، بیا به موږ څه کړو؟ ځکه تاسو په دې ښه پوهېږئ چې زمونږ ماشونه، زمونږ کور، زمونږ پیسې هر څه هلته په بانک کې پاتې شوي، د خرڅېدو امکانات یې نشته هلته، چې خپله نه یې خپله د بانک نه پیسې راونه شي، خپل مال خرڅ نه کړي، نو د کوم ځینه بهکې دغه هېره ده. او د حکومتونو خصوصا د نړیوال ټولنې دا غوښتنه کوم چې دغه مهاجرینو په اړه باید جدي تصمیم ونیسي.
ډېره زیاته مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي له امریکا څخه نسیم خان مرزا کوال، له پاکستان څخه سونیا شینواری، او له متحده عربي اماراتو څخه حزب الله بریال. بریال صاحب، تاسو په خپل د شرایطو د سختوالي یادونه وکړه، اوم ویل چې ډېر شرایط مو بد دي، اته مظاهره مو وکړه، نو ولې خپل وطن ته نه راګرځي؟
نه، د ټولو د پښتون څخه ډېر په ځای پښتنه باندې وکړي. سروان صاحب، دلته اوس څنګه درته ویم، ساده ډول باندې درته ویم، لکه د زندان په شکل باندې چې نه وتلی شي او نه مخکې تللی شي. اوس موږ د سیزي کې قرار لرو، یعنی چې
تاسو غوښتنه وکړئ بیرته مو فکر نه کوم چې څوک هم مخه ونیسي.
نه، مخه هم څوک نشي نیولی، خو د دې هغه پروسه د بیرته تګ هم ډېر زیات وخت نیسي، لکه همدغه شان دی چې مخکې تلو وخت نیسي. هغه معلومه نه ده، نوم دې لیکي تقریبا درې میاشتې کېږي، زه نفر پېژنم چې نوم لیکنه کړې ده. بازو هغه بوډاګانو یا سپینسرو چې بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه دلته ورته مختلف مرضونه پیدا شوي دي، اما تر اوسه پورې ورته جواب نه دی ورکړل شوی.
چې بل بیرته یعنی داسې وایي چې دواړه پروسې یو شی وخت غواړي. تاسو په دواړو کې کوم یو انتخابوي؟
زه اوس لپاره ځوانم، زه خپل مې یو لورې لرم، پلان لرم، غواړم چې په افغانستان لپاره ښه خدمت وکولې شم، کنه نه سبا که سبا نه بل وخت. اوس لپاره زه غواړم چې لاړ شم، اما واده مې دا د ملګرو سره انځار شو دی، هغه لبانه باز کوم. امدا اوس هم د افغان ځوانانو لپاره د دې د ځرکت پړونې لپاره په کابل، په ننګرهار، نور ولایتونو کې برنامه لرم او په کار مې چولې دي د دې ځرکت لپاره. اوس لپاره زم د ځان د امنیت لپاره صحیح شو، امنیت راغلی دی، خو بیا هم حکومت پر اسمیت نه دی پیژندل شوی. خدای نه خاصه سبا سکیږي، څوک د دې زمواري کوي، مثلا څوک جواب وایي، عدلي او قضایي ورګانونه پر اسمیت چې حکومت ونه پیژندل شي، هغه هم څوک نه پیژني. حقوق بشر کمیسیون نشته دی یو موضوع. د هغې تر څنګ که زه اوس په افغانستان کې پاتې شوی وای، په جمهوریت نظام کې تقریبا 80-90% د کار عمر اجتماعي د ارقامو له مخې ځوانان بیکار وو، او دې حکومت کې چې زما د کورنۍ ټول غړي دي یا نور څوک دي چې زه ورسره په تماس کې، ما ټول بیکار دي. یعنی فکر وکړه چې 99% ځوانان یا افغانان په شمول کې بیکار دي، او کوم چې وزارتونو ته یا دولتي ادارو ته ځي، هغه موږ سپور ماشونه نه ترلاسه کوي، فقط هغه چوکۍ ډکه کړی ده. نو چې هلته زه شاړ شم او زما کوم آینده معلومه نه وي، او په ویر او ترس کې ژوند وکم، هغه نه زه بهتره دا ګړم چې اوس لپاره لاړ شم، خپل تعلیم ته مې دامه ورکم، هلته خپل ضوابط قوي کم،
تر څو وکولې شم بیرته افغانستان ته داغیز نه خدمت وکم او پاینده. ډېره مننه. اغلې سونیا شینواری، څه وایي تاسو د اوریدونکو د خبرو په اړه؟ څه وایست، آیا د ترجیح ورکوي چې بیرته لاړ شئ خپل هیواد ته؟
ښاغلی سروان صاحب، افغانستان د یو نفر کور نه دی چې یو ډالر راشي او بل ته ډاډ ورکړي چې زه یم، تر هغه ته مشکل نشته، یا د قضوره وباسي ستونزه وي. مشکلات څوک اغایي راو د دوی نه، د خلکو چې د دې راتګ سره هر څوک روان شو، خو هیڅوک هم دایم نه دي. موږ افغانان شکر دومره باهمته خلک یو چې په شلو کلو کې د کمو امکاناتو سره ځان وکړی شو چې د نړۍ سره سیال کړی یم، په خو خصوصا د ځوان نسل. نو دې نه پس چې د خارج ته روان دي، لپاره نه دي روان چې دوی به هلته لاړ شي او ټول عمر به داخېږي هلته به ژوند کوي. نه، دوی ټول دې یو فکر په خاطر دي چې نن به زم سختې به تېروم، مګر هم قوي به راځم، نور به هم په خوی سره راځم.
لیکن موږ ولیدل هغه کسان چې په اتیایم لسیزه کې تللي وو بیرته را نغلل، ټوله پاته شول، اولادونه یې مغلته پاته شول، حتی ژبې یې هېرې کړې.
هغه وخت کې د هغه وخت افغانستان او د اوس افغانستان فرق دی کنه. هغه وخت کې د افغانانو ژوند څومره وو، تحصیلي کچې څومره وي، پرمختګ څومره شوی، مګر موږ کوم په افغانستان کې هیڅ کمی نه لرو چې د نورې نړیوالې نه کم اوسو. څنګه دغه اوس وضعیت د خاطره تاسو خپله وګورئ کنه، چې همدا اوس پوهنتونونه بند دي، همدا اوس کار نشته، څوک چې ځین کار ته ماش نه لري هغه څه به کړي. خپل ژورنالیست یم، د 2004 زیات ژورنالیست مېرمنې په تلویزیونو او په رادیو کې کار کوم، اوس د څلور سوه تر اخی چې ویده هغه اماری امداغه سی رادیو تلویزیون په بندیدو دی مخ په بندیدو دی نو دا خط لاند کټول راشي دی به چرته کار کړی
مرزا کول صاحب تاسو سوست
خوښته راغلی خلک په دې معنی نه دي چې دا کپاوسد د ولمو غوګو شاوخه 15000 خلک دلته یا راتاک په حالت کې دي یا ځینې رسیدلې دي کمه د 15000 کسانو نه ډیر زره ځوانان راوخلو هغه کسان چې دوی په تنا ډول راغلي دي او فامیلونه دم غړي په افغانستان کې دي کله دوی میاشتنی ماش او ست موږ تلور زره ډالر تر دوی زیات اخلي امکانات ست تر 30000 ډالر د میاشتې جوړ کی کله تلور زره ډالر هر شخص ته موږ او ست ونیسو نو دا ټوټل کیږي 1,000,000,000 ډالر د میاشتې 1,000,000,000 ډالر مکمل امارات نشي جوړوي په میاشت کې د دې 1,000,000,000 ډالر نه کم لکه مشپیت 1,000,000 تر 1,000,000 افغانستان ته ځي همدا خلک به همدا د کی پی اف تکړه ځوانان همدا د سفری کټاتو تکړه ځوانان همدا پیسې بیرته افغانستان ته ځي څوک چې په امریکا کې اوسېږي دا په دې معنی نه دي چې هر څه دلته شو دا
په دې کې شک نشته چې ډېر هیوادونه خصوصا د زمو شاوخوا هیوادونه لکه پاکستان او اتا هندو بلغه کسانو ډېر آیت ترلاسه کوي چې په بهر کې په عربي هیوادونو یا په غربي هیوادونو کې اوسي او دا د دوی د آثار یو ډېر شمن بده لیکن په دې کې شک نشته په دې تیرو کلونو کې د سی ویل کې چې تر 200 میلیون ډالر پورې له بهر نه افغانستان ته امدغه افغانانو لیژلی لیکن په دې ورستۍ ډله کې چې په دې ورستۍ شپږو میاشتو کې تللی دي ډېر داسې خلک تللی دي چې متخصص ول د هیواد تم دا ډول خلکو ته ضرورت لري د اوریدونکو تشویش هم فکر کوم لدی درکو
مخکې لدې چې زدل ترسم زده جراتما په خواني ولسمشر د نړیوالو سندونو معاهدو تفاهم نامو پروتوکولونو کنوانسیونونو او داسې نورو معتبر سندونو متخصص وم زما یوازینی هیله دا غوا چې هم دې ته میکار پیل کړی او ما توفل او الیس پروګرامونه تعقیبول چې امریکا ته لاړ شم یا لندن ته لاړ شم او زه خپل ډاکټرا یا پی ایچ ڈی تکمیل کړم نو دا د ما د ځوان صفت هیله می و ځکه ما هوډ وسم هم هغه شان د چې باید خپل نظام خپل ولست کار وکم او مخکمو اوس به هم وی او انده کی به هم وی
بریال صاحب ستاسو له خبرو د سې څرګند شو بلکې دین نورو له خبرو هم د سې څرګند شو چې ستاسو مهاجرت یا افغانستان او وتل کومه سیاسي انګیزه نه لري بلکې اقتصادي او یاد شژوند پلاته کې غواړي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي
د ځوان د خکولو لپاره د کورنۍ د روخانه غتونکو لپاره دا غلاره مې غواره کړې ده کورنۍ په افغانستان کې ده او ما
لیکن هغه وادونه او بشي هغه وادونه چې غواړي افغانانو ته پناه ورکړي صرف هغه ته ورکوي چې هغه سیاسي مشکل ولري امنیتی مشکل ولري
خبره د سروان په کې بدغه جمع کې چې د خلک د افغانستان راوتل دي دا هغه ځوانان دي یا هغه افغانان دي چې د ادارو سره په خپل کار کړیو لکه مام دا غي د یو ادارې سره کار کړي او موږ چې د څلور لپاره وتلي هغه د امریکایي ځواکونو په قانوني جنرالان یا منصبین دي چې ورته وي دا غي لپاره وتلي هغه څنګه ژوند پرې کې ګوري په خطر کې ګوري
تر مې شنوارې تاسو هم غوبل چې د کار زمينه نشته او اکثره رسنۍ بندې شوې دي او خبري اعلان خصوصا خزینه خبري اعلان لکاره ګوشه شوې دي یعنی ستاسو دي وتلو انګیزه داده او ک تاسو امنیتي ستونزې لیدلې
سلام صاحب اول زموږ د خبرې ته اشاره وکم چې څنګه چې تاسو په اول کې ویل یو نیم لکتر امریکا خواته یو نیم میلیون د یو ګوندی هیوادو ته وتلی که ټول نه راونی سي د افغانستان ټول ایجوکیټډ نسل خو دومره نه دی کنه دینه حتی زیات هم دی دغه خو نه دی چې صرف یو دوه درې کسه متخصص او په یو دوه درې کسه ژورنالیستانو باندې تمام شو په افغانستان کې هم دا اوس خ ډاکټران خ متخصصین خ ایجوکیټډ خلک پاتې مګر هم ټول په کورونا سي موږ د کورونا یې غړي تاسو چې ټلیفون ورکړو دا په پنځه شپږ میاشتې په کورو کې چې ناسي عادي وظیفو ته نشي تللی راته وظیفو ته ځي مالته ځایونه نیول شوي دي ماش نشته دی پیسې نشته نو څنګه به زړه ښه کړي هر ورځې خصوصا ښځې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې ګورئ چې برمته کوي وژل کېږي په مرموزه توګه باندې د پخوانی حکومت د 200 زیات خلک وژل شوي دي تر نن پورې چا پوښتنه وکړه هیڅوک پوښتنه نه کوي په کور کې په بدننه د کور کې وشل کې هیڅ د پښتنه نکړي نو څو څنګه زړه خکې چې
پاتې شي. سلامت اوسه حزب الله بریال مدني فعال چې له ابو زبی څخه را سره وي. سونیا شینواری چې خبریاله و اوس په پاکستان کې اوسي، او همدارس شاغله نسیم خان مرزا کول چې له متحدو ایالاتو څخه د ټلیفون له لارې را سره.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.